دا مشال اړیو دا وخت په خبر کې د سحر نه بجې دي دا مشال اړیو دا ناسات خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز او پلوشا ساحر درته هر کله وایو نن د زیارت ورځ د 2023 میلادي کال د دسمبر 10 نیټه ده د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده په خبرونه کې د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان او افغانستان په اړه ځانګړي راپورونه دروړو یوسو سندري هم د رواني غړي برخه دي خو د هر سنه مخکې د دې سات تازه خبرونه اورو د خبرونو سرټکی په پاکستان کې مخالف ګوندونو د ملي امنیت تګلارې په منځوري نیوکې کړې په شمالي روسان کې وسلوال یو پولیس والا وجلې او د روغتیا نړیوال سازمان د کووډ د کورونا وایرس وبا اومیکرون بڼې په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې د خبرونو تفصیل د پاکستان په پارلمان کې مخالفو ځینو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلارې منځوري رد کړې ده او ویلي دي چې باید پارلمان په اعتماد کې خصل شوی وي د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28 د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې وه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي احسان اقبال پرون مشوره لوتیبل چې ملي امنیت تګلارې ځکه مخالفت کوي چې دا د بندو دروازو تر شا بغیر له مشورې جوړه شوې ده
دکه جو قومي پاليسي هه
ګوره قومي پاليسي هله قومي وي چې د هغه په جوړې دو ټول متعلقه خلکو سره سلا مشوره وشي حکومت چې کومه قومي امنیتی پاليسي جوړه کړه دا هغه نه په پارلیمان کې پر بحث شوه دی نه د دې پاړه مخالف ګوندونه په اعتماد کې غستل شوه دی
د پیپلز ګوند سېنټر بیرامل تنګي هم پرون مشال لړیتو ویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند اخلاقي او سیاسي ځموري جوړیږي چې ټول ګوندونو سره سلا مشوره کړې وي خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سېنټر فدا محمد د مخالف ګوندونو نیوکه رد کړې دي او وای دغه ګوندونه د هیواد پر امنیت هم سیاست کوي او ورسره د سلامتیا فکر نشته د شمالي بودستان په میرلي کې پرون نامعلومه وسلوالو یو پولیس سرتیري وژل دي د پولیسو مشر تي حسین پر مشال لوتیبل چې په میرلي چوک کې پولیس سرتیري سیف الله باندې په موټر سایکل سپرو وسلوالو برید وکړ او لپی خزای په تیخته کې بریالي شو پولیسو د نامعلومه وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي تر دې مخکې د دسمبر پر 6 او 8 نیټه په میرلي او ایدک سیمه کې وسلوالو په دوه جلا جلا بریدونو کې دوه کسان وژلي او سلور پولیس سرتیری جوبل کړی وو د دغه بریدو ذمہواری چانه د منلې په 2020 کال کې په شمالي وستان کې درې شپېته هدفي بریدو نشوي چې یو شمیر ولسی وګړو او امنیتی سرتیرو ته زیان اړولې دي د خبر پښتونخوا په قبایلی ضلع کورمه کې د ګید منګلو او پیوړو الیزیو ترمن د ځنګل اشخړې هواري لپاره پرون یو وار بیا جرګه شوه د جرګې غړي او ځای قبایلی مشر ملک سلیم خان پرون مشال لوتیبل چې دولس کسیزه جرګه په اف سی قلا کې د دوړو قبیلو مشران کینول او لیو بل سره مخامخ خبري وکړي دا لومړی بار دی چې د دوړو قبیلو مشرانو لیو بل سره مخامخ خبري وکړي د دې مسلې د هواري لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی د جرګې د دسمبر پر 9 درې مغونډه وکړه د سیمې خلک وایي د دیشخړې د حل رابسل پکاري ځکه چې په سیمې کې امنیت خطر جوړ شوی دی ټاکل شوی چې دغه جرګه د نه پورس هم لانجبنځي ته ورشي او جاجې واخلې دا لغیر سوځ چې د ګېدو منګلو او پیوړ الیزی او ترمنځ د لزنګل لرګي پرې کولو په سر د اکتوبر پر 28 جګړه پیل شو چې 15 ورځې روانه و تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ په کابل کې د چین یو شمیر مرستی پر به وزلو مرمنو ویشل شبی د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت درسنې او صلاحکار عبد الباسط انصاری پرون مشال رډیو ته ویل چې دغه مرستی زرو هغه مرمنو ته ورکړل شوی چې په خپل د کورنۍ سرپرستی کوي خغل انصاری له نورو هبادونو هم مختل چې له افغانانو سره بشری مرستی وکړي ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې سرګند کړي چې په روان ژمي کې خای 28 میلیون افغانان ونتوانیږي چې خواړه تر لاسه کړي او د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړ چې د کرونا وایرس وبا او اومیکرون او ډیلټا بڼه به په ګډه نړۍ له یو سونامي سره مخامخ کړي سازمان دا خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې په امریکا فرانس او برتانیا کې اومیکرون بڼې قضیه په زیاتېدو دي د جانز هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په امریکا کې د دسمبر پر 9 د کووډ 19 ناروغي قضیو شره په 2 ورځو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده د فرانس روغتیا وزیر پرون وویل چې دغه هیواد کې د نو کیسونو ورځنی ریکارډ ثبت شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویل چې د دسمبر 28 تر 28 پورې په وو ورځو کې په ټول نړۍ کې 6.55 میلیون کیسونه ریکارډ شوي. دا د وبا له پیل راځي تر ټولو لوړ شمیره ده. دا د مشالو لوی خبرونه.
سلام پختونخوا،
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
مشال لوت تاسو یو غوږی قدر مونږونکو سلام پخلوخوا خبرونه ده. لژمن سم په روانه خبرونه کې تاسو لپاره په یو شمیر موضوعاتو راپورونه لرو، ځانګړي راپورونه هم اوریدل شي. خو لومړی راپور پر اساس پام را ګرځوم، په پاکستان کې مخالف او سیاسي ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلارې په منځورولو نیوکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28 د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منظوري ورکړه. د هیواد د ملي امنیت څلور کلنې پالیسۍ له 2020 کال څخه عملي کیږي. خو د مخالفو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ استازو پر دې تنقید کړی او وایي د ملي امنیت تګلارې جوړولو په اړه ورسره مشوره نه ده شوی او نه هم پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی. خو واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد مشال لوتی ویل چې مخالف ګوندونه د هیواد امنیت په اړه هم سیاست کوي. په پاکستان کې دفاعي شنن کې وایي د ملي امنیت تګلارې یوازې دا نه وي چې د امنیت پر چارو پکې غور وشي، بلکې په ملک کې پر اقتصادي حالات او د خوراک پر کمی هم بحث وشي. تفصیل د شبیر مجان په دې رپورت کې.
دا دسمبر په 28 نیټه د پاکستان نېشنل سکیورټي کونسل او بیا په 28 دسمبر د پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی کابینې د 2022 نه تر 2028 پورې د قومي سلامتۍ پالیسي منځوري ورکړه. خو مخالف ګوندونه د دې مخالفت کوي او وايي په احتجاج دي. دوی وايي ځکه مخالفت کوي چې پارلمان کې ناست مخالف سیاسي ګوندونه د هیڅ نه حکومت نه دي خبر کړي چې دا پالیسي چا او څه لپاره جوړه کړې ده. دا پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي او پخوانی وفاقي وزیر احسان اقبال د دسمبر په 28 مشال لیډو ته ویل چې قومي پالیسی هغه ته وایي چې د قوم په پوره نمائندګۍ جوړ شي، نه چې په بندو کمرو کې سو کسان.
دیکھیں جو قومی پالیسی ہے وہ تبھی قومی ہوتی ہے کہ جب اس کو بنانے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے. حکومت نے جو قومی
گورے قومی پالیسی حل قومی وی چدا ہغی پ جوڑے دو ٹول متعلقہ خلق سرا سلا مشورہ وشی. حکومت چکم قومی امنیتی پالیسی جوڑا کڑدا ہغا نہ پ پارلیمان کے پر بحث شوی دے نہ ددی پاڑا مخالف گندونا پ اعتماد کے خستل شوی دی. بندو کمرو کے چکم پالیسی جوڑ شی ہغی ت قومی نہ شوی رے تر سوچ ٹول متعلقہ خلق دہغی پ جوڑول کے شامل نشی.
بند کمروں کے اندر جو پالیسی بنے اسے قومی پالیسی تو نہیں کہا جا سکتا.
دا پاکستان پیپلز گن سینیٹر بہرمن خان تنگی وائی چی قومی پالیسی جوڑولو پا وقت دا ملک دا وزیر اعظم دا سیاسی او اخلاقی ذمہ واری وی چی پارلیمان کی کینی او دا ٹولو پارلیمانی گندونو سرا پا دے سلا مشورہ وکڑی. خو عمران خان دا سے حس نہ کوی خوبیا دواکمن گن پاکستان تحریک انصاف سینیٹر فدا محمد وائی چې دا اوس هم دا سینیٹ او قومی اسمبلی سیشن روان دی او هر څو د مخالف ډلو سره په سلا کیږي. خو په دوی تور لګوي چې مخالف ګوندونه په هر خبره خپل سیاست کوي او د ملک د سلامتی ور سره فکر نه وي.
هر خبره باندې دا د مخالفت نه علاوه بل خبره نشته. هغه د ملک او د قوم او یا د عوام متعلق سوچ نشته. دا څه خبره نشته چې موږ نن هم هر څه څنګه دروازې کولاو دي او هغه کې هر قسم اپوزیشن
دسمبر د امنیت قومی سلاکار مهدی یوسف مطبوعاتو ته په دې اړه ویلو چې دا پالیسی چې د دې مرکز ولس او اقتصاد دی د تیر او کال نه پرې کار روان وو او د هر چا سره د سلا مشورې وروسته جوړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پان شنبی یاد زیارت اورزی 19 پروگرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې،
په دونیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی،
په سلورو بجو
مشال لوت تاسو غوږی. د پاکستان په سینټ کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان پرون یو پښتون راپورته کړی چې د سکیورټي ادارو نه ریټایر شوی هغه افسران چې د شناختی کارت په قامی اداره نادرا کې دوباره په نوکری خصل شوی پوره معلومات یې ورته ورکړل شي، ځکه چې د یو ریټایرډ تن دوباره نوکری سره نبی او تعلیم یافته ځوانان له نوکریو لاس نه لري. خو وفاقی وزیر مملکت علی محمد خان په جواب کې ویلي چې دوی به دغه معلومات ورکړي او ورسره به شریک کړي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس په نوم ادارې په سپتمبر کې په سینټ کې یو رپورټ ورکړی وو. دوی پکې ویلي وو چې 2 کروڑ اول لکه کسان بے روزګار دي، په دې کې 40% خلک داسې دي چې ماسټر یا ایم فل نومې لوی زده کړې ترلاسه کړې دي. نور تفصیل د شان واسطه راځي په دې رپورټ کې.
په سینټ کې د پوزیشن ډلو لخوا غوښتل شوی حکومت دی په نادره محکمه کې د هغه تنانو چې د سکیورټي ادارو نه ریټایر شوی او په دغه محکمه کې بیا نو کران شوی پوره معلومات دی ورکړی شي. سینټ کې دا خبره هم شوی په زرګونو تعلیم یافته ځوانان بې روزګاره ګرځي او ریټایر شوی خلک یو وار بیا په نوکرو اخستل د تعلیم یافته ځوانانو سره زیاتې دي. د دسمبر په 1 کم 1/3 په سینټ کې دغه خبره د جماعت اسلامي صوبایي امیر او سینیټر مشتاق احمد خان راوچتا کړه
کې جو ریټایرډ عام فورسز کې ملازمین ہے نیوی آرمی ایئر فورس
دا چې د مسلح فوجونو ریټایر شوی ملازمین دي د نیوی ایئر فورس او آرمی نه هغه دوباره په نادرا کې نوکران شوی دا غي شمیره دی خودل شي ځاټکل کوم او زماده معلومات مطابق گنڈ شمیر کی دی سیکورٹی ادارو ریٹائر شوی افسران پر نادرا کی اوار بیا خستل شوی. حال دا دے چی پاکستان کی بے روزگاری پر زیادتی دو دا زمان گنڈ شمیر تعلیم یافتہ ځوانانو د پاره نوکریانی هم نشته دی. نادرا هغه محکمہ دا کومه چی دا پاکستان دا خاریانو دا شناخت رجسٹریشن کوي، معنی شناختی کارډونه د ماشومانو فارم بی او نور جوړوي. د مشتاق احمد خان لخوا دغه خبره چې پاکستان کې د تعلیم یافتہ ځوانانو بے روزگاری زیاته ده هم د سینټ آف پاکستان د منصوبو او پرمختیایي کارونو قائمه کمیټې ته د ستمبر په 20مه د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یا پاید لخوا یو رپورت وړاندې شو. دوی په کلیکلو پاکستان کې په بې روزګاره خلکو کې 40% خلک تعلیم یافته هم تر دغه نیټې پورې بې روزګاره دي، چې په دغه شمیره کې 40% تعلیم یافته زنانه هم شامل دي. پاید په سینټ کې دغه کمیټې ته دا هم ویلو په سلګونو هغه تنان چې نوکرو په ځهم ګرځي خو د بې روزګاری د وجې د ماسترینو ورستو ایم فل او یا په پی ایچ ډی کې داخلي اخیستی وي د بې روزګارو په دې شمیره کې نه دي شامل. پاید د سینټ کمیټې ته دا هم ویلو د یو های کورټ د نن نه د چپړاسي د یوې نوکری د پر 15 لک خلکو درخواستونه ورلېګلو چې پکې د ایم فل نوم ډیگری والا تنان هم شامل وو. د پیښور تحقیقاتي صحافي غلام دستگیر هم د دسمبر په 9 مشال رډیو ته وویل د سیویلین ادارو نه د فارغ شوی خلکو د پاره خو د دوباره نوکر کې دو بندیز شته، خو د سکیورټي ادارو له خوا د ریټایر شوی په دوباره د نوکری او بندیز قانون نشته. غلام دستگیر په دې حواله وړاندې ځینې رپورټونه هم تیار کړیو.
وفاقي حکومت یو قانون دی چې هغه ته فیډرل ایسټا کوډ 2000 وي چې هر یو ریټایرډ سیول سرونټ هغه به هیڅ کله هغه طبيع په وفاقي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي، حتی کې داغه د دوباره نوکری ډیر زیات ضرورت وي عوام ته، خو داغه د پاره هم یو طریقې کار دی چې کم با فالو کول ضروری وي. هم دغه رنګ سیکشن 14 چې د خیبر پختونخوا سیول سرونټس اپوینټمنټ پروموشن اینڈ ترانسفر رول سی دی، یو ریټایرډ سیول سرونټ چې دی هغه به بیا صوبایي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي.
د پایټ له خوا په هغه سروي کې ویل شو پاکستان کې په 2000 او 2020 کې د بې روزګار شوی خلکو شمیره 2 کروڑ تر رسیدلې ده. په سینټ کې دغه سوالونو په جواب کې د پارلماني امور وزیر مملکت علي محمد خان ویلي په نادرا کې 4000 خلک کار کوي، د کې شپږ تنان د نورو محکمو نو دغل تر غول شي ودي، خو په دې کې یو تن هم حاضر سرویس ته سکیورټي ادارو لخوا په نادرا کې نشته. نو موري مشتاق احمد خان ته په جواب کې ویلی
لیکن اگر اپ یہ ڈیٹا چاہتے ہیں کہ
کته دا غوړي چې د ریټایر کېدو ورستو دوباره په نوکری او اخستل شي ملازمینو معلومات دی وکړي شي او د ډیپوټیشن والا دی پری خودل شي، او دا غوړي چې کره معلومات دی وشي چې څومره خلک د سکیورټي ادارو او یا د نور واپس نو کران شي. نو دا نوې سوال دی موږ به معلومات کو او درته به معلومات درکو
تاکي اوسمه هم سرچ کرکه اپ ڈیٹا دے
هغه وخت چې مشتاق احمد خان په سینټ کې دغه سوالونه پورته کړل د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر اعظم نذیر تارڑ هم دغه سوال وکړ. او دو غختل باید ریټایر شیو تنانو شمیر د دوی د نوکرونو یت د دوی به کار څوی او دا د کوم طریقې کار د لاندې دوباره خستل شوی د دې سوالونو ځوابونه د هم ورکړی شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په کورمه کې د ګېدو منګلو او پیواړ علیزو ترمنځ د ځنګل ملکیت شخړې حل کول لپاره یو وار بیا جرګه شوې ده. په جرګه کې په اول وار د دوړو قبیلو مشرانو له یو بل سره مخامخ خبرې کړې دي. د جرګې یو مشر حاجی سلیم خان پرون مشال ته ویل چې دولس کسیزه جرګه به دا شخړه هواره کړي. که څه هم دا مسله حل شوې نه ده، خو د جرګې وروستو حالات عادي حالت ته ګرځېدلي دي. په کورمه کې د اکتوبر میاشت په اخره کې د دوړو قبیلو ترمنځ د ځنګل پر ملکیت پر سر جګړه کې تر درویشتو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د دې مسلې حل کول لپاره د تازه حل زلو پاړه د طارق اورغزی دا رپورټ اورو.
په کورمه ضلع کې د چهارشنبه پورز د حکومت دولس کسیزه جرګه یو ځل بیا د دې لپاره راغونډه شوې چې پر متنازع ځنګل د ګېدو منګلو او پیوړ الیزیو ترمنځ کړکیچ ختم کړي. د هغې جرګې یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورغزی مشال لوډیو ته وای پرون د ډمو خوره په اف سی کې لکه دواړه فریقین مخامخ کېنول او هغوی یو بل سره نیخ پنیغه خبرې وکړې. ملک حاجی سلیم خان اورغزی زیاتوي کڅو هم د ځنګل پر سر راپورته شوې شخړه لا هم نه ده حل شوې، خو دا ده چې فریقین په خپلو کې اول ځل تر کې نستو پس هغلتا ماحول د جرګې لپاره ډېر ښه شوې دي.
کومه جرګه دې څاغه د ګېدو او د پیوړ الیزای په منځ کې مقرره دي. څاغه بولس کسیزه د شپې کسان اپر نه شپې کسان لوور او سنټرل کورم نه دو او د حکومتي چارواکو په منځ کې په موجودګي کې د ریونیو ریکارډ ذمہ دارانو په مخ کې ایوا جرګه وشوه چې هغه کې د الیزای خلک هم موجود او د منګالو کسان هم موجود. هغه مو په یو ځای باندې کې نه ولو غو په خپل منځ کې خبرې وکي.
حکومت ته د زیارت پورز د ځای مشرانو دولس کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغه به د یاد فریقینو ترمنځ د شخړې حل په کاغذات مال روباسي. دا هغل ته دریم نشستو چې د جرګې غړي په خپلو کې کېناستل او پر مسلې خبرې اترې وکړي. د ټوبکیو حاجی سردار حسین مشال لډیو ته وای غواړي چې د شخړې حل زر تر زر روباسي، ولې چې د علاقې امنیت ته خطر پیدا کړي. حاجی سردار حسین زیاتوي را روان د نهې پورز به دوی یو ځل بیا د دل لپاره راجم کیږي چې هغلته د موکې ځای وګوري او جایزه واخلي.
دغه حالات غوډ کرکیچن وو هم دغه حالات خراب وو چې نقصان شوه دي. مو کوشش کوو چې دا نستی سره د زرزر نستی نه حالات خطرات تلول شي. ان شاء الله کاغذات مال په مطابق مو کوشش کوو چې حقدار ته حق ورسي. مو دور ته پر اعتماد یو چې ان شاء الله طرفداري به نه کوو. کوم چې حق دې په کور دې ساکو باندې خبري وو.
په کورما کې په 2 اکتوبر د ګېدو منګلو او په وړ الیزیو ترمنز لا ځنګل لرګي پرې کول په خبره 15 ورځې جګړه شوی و چې پکې شپږ ستنمړو او 15 نور زخمین شوی ول. تر دې وروسته په سیمه کې فریقینو احتجاجن پر یو بل تګ را تګلارې اوتړلې چې ورسره هغلته حالات کړکیچن وو. خو د جرګې په کوششونو هر څه بیا رسم شول او اوس د هغوی ترمنځ مذاکرات روان دي. د سیمې دواړه ډلې پر ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې عدالت کې کیس هم روان دي، خو فیصله تر اوسه نه ده شوې. طارق اورغزی مشال ریډیو پیښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
ما مشال لوی ته تاسو غوږی. په افغانستان کې د طالبان واکمنۍ دوه رئیس د پاکستان وزیر اعظم په وار وار له هغه هیواد سره د بشري مرستو غوښتنه کړې ده. طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه پورې هیڅ چا په رسمیت نه دی پیژندلی. بلخوا پاکستان له افغانستان سره د مرستو لپاره د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان غونډه په اسلام آباد کې رابللې وه. خو د دې غونډې یوه اونۍ وروسته د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د افغان طالبان حکومت رجد پسندي سوچ د پاکستان لپاره خطر دی. نوموړي دا بیان په داس حال کې ورکړل چې د افغان طالبان په منځګړیتوب په نومبر میاشت کې پاکستان له طریقې طالبان وسله والې ډلې سره د یوې میاشتې اور بند وکړ. شنون کې وایي د وفاقي وزیر له خبرو داسې بریښي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبان حکومت اړیکې خرابې شوې دي. د دوی په خبر په خبر پښتونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې ذاتي څوکۍ پر ګټلو افغان طالبانو خوشحالي څرګنده کړې وه چې واکمن طریق انصاف ګوند پرې خپه دی. نور تفصیل اسلام آباد سراج پور رپورٹ کے اورو.
د دسمبر په وشتمه نیټه د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې افغانستان کې طالبانو په خزو د محرم نه بغیر په سفر او اسکولونو او کالجونو ته په ورتګ بندیز لګولې. نو د طالبانو دا د رجت پسندۍ یا د شاتک پالنې سوچ د پاکستان لپاره خطر دی.
افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے ہیں.
دی وای موږ د افغانستان د ولس پوره پوره مدد کول غواړو. خو چې طالبان وای خزی التا یوازي سفر نشي کولای، اسکول ته نشي تله، کالج ته نشي تله، نو دا قسمه درجت پسندي چې کوم سوچ ته نو دا د پاکستان لپاره خطر دی.
پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے.
دا پتا سے حل کې چې د دسمبر پښپګوښتمه نیټه طالبانو په افغانستان کې ډریورانو ته جاری شوی یو بیان کې ویلي ډریوران د هغه خزی چې 2 کیلومتره یا د هغه نه لري سفر کوي او محرم یا نږدې خپلوان ورسره نوي اغه دي نوړي. په پاکستان کې شنون کې وای دي روستیو کې وزیر اعظم عمران خان نړۍ ته او په خاص توګه مغرب ته ویلي وو چې د افغانستان مرسته وکړي. او دغه لړکی د اسلامي هیوادونو د تنظیم OIC غونډه هم په اسلام آباد کې رابللې وه چې د یورپ او امریکای استادو پکې ګډون کړي وو. نو چې د حکومت یو دومره ذمہوار وزیر دارنګ بیان ورکړو نو ښکاری داسې چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې خرابې شوي. په پیښور کې خبريالو د افغان چارو شنون کی مشتاق وی سبزی مشال ریډیو ته اوه
افغان طالبان اسلام عمران خان دنیا طالبان
دیادونه د دروان کال د اگست په 15 طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړي او تر دې دمه د نړۍ یو هیواد هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
دا مشال ریډیو دا
دا خبر پختونخوا حکومت له حزب اختلاف سره په مشوره د قبایلی زلو د پروژو ملازمینو د مستقل کولو لپاره قانوني مسوده تیار کړې ده. صوبای وزیر شوکت یوسفزی وای ډیر ژر به دا قانوني مسوده له اسمبلی نه په متفقه توګه منظور شي. د قبایلی زلو د پروژو د ملازمینو د ټولنې مشر ریاض خان پرون مشال لوتی ویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلی زلو د 3000 زیاتو ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړل شي او په زمشي قبایلی زلو کې د 120 پروژو د کارکونکو د تنخواګانو ستونزې به هم حل شي. نور تفصیل په خبره د غلام غوس په دې رپورت کې ورو
د خیبر پښتونخوا حکومت په پخوانیو قبایلی سیمو کې د 121 پروژکټونو د کارکونکو د مستقل کولو لپاره قانوني مسوده ته حتمی شکل ورکړی دی او امکان دی چې د صوبایي سملای پر روانه غونډه کې د دوی د مستقل کولو قانون د اسمبلی نه منظور شي. په دغه اړه د پخوانیو قبایلی زلو د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د ټولنې مشر ریاض خان د دسمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلی زلو د 3000 نه زیاتو ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړي شي او په زمشوي قبایلی زلو کې د پروژکټونو د کارکونکو د تنخواګانو ستونزې به حل شي.
کله نه همشتي کله شپږ مشتي کله تمشتي دی بلانه زمنګ تنخواګانی به لیٹ وی او کله وپا پی سی 1 ایکسپایر شو داغه لپاره وزان له به حالت لیکي دی هر کال به مونږ ته دی ایکستنشن ملایو دی نو چې دا مونږ ریګولرایز شو نو ان شاء الله د ټولو مسلې نو به مونږ ته چټکارا حاصل شي نو دې کې به مونږ 3449 کسان د پټا کسان هم ریګولر شو
د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د مستقیل کولو د قانون لپاره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن او حزب اختلاف په غړو مشتمله یو خصوصي کمیټه هم جوړه کړې شوې ده او په دغه اړه د دسمبر په 18 نیټه د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په مشرۍ یو غونډه هم ترسره شوه د غونډې وروسته د دغه کمیټه یو غړی میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اول به د یو سل یوشتو پروژو د ملازمینو د مستقل کولو قانون سازی د اسمبلی نه منظور شي او وروسته به بیا پاتې د پروژکټونو ملازمین هم په دغه قانون کې د بدلون د لارې مستقل کولای شي
په دې کې به بیا مونږ بیا بدلون راوړو مطلب امندمنټ ما راوړو هغه به هم بیا پکې او مستقل کېدل شي پرمننت کېدل بشي ټول شي خبره وي د قبایلی ولز د پاره ځکه چې څه درنیم زره کسان دا دی او د نورم چې وشي نو دا تقریبا څه کم 15000 کسانو ترسي چې دا به ټول په خونو کاران شي او پرمننت بشي
د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی لخوا په خبر شوې یو ویډیوي بیان کې ویل شوې دي چې زر تر زر به د صوبایي سملینې د هغه ملازمینو د مستقل کولو قانون منزور شي د کومو پروژکټونو چې په دایمي توګه په قبایلی ضلعو کې د بیلابیلو سرکاري محکمو سره په شریکه کار کوي
کې جو فاټا اسفل فاټا ہے اس کے جو ملازمین کافی عرصه سے جو
د پخوانیو قبایلی سیمو هغه ملازمین چې د ډېری مودینه په بیلابیلو پروژو کې کار کوي دا وی لپاره دا زیری دی چې د دایمي حیثیت د پروژو د کارکونکو د مستقل کولو منځوري وشو او نن یا سبا به د اسمبلینا منځورو
ان شاء الله جل اسمبلی مې اسکو هم لایږه
یاد دی وی چې د قبایلی ضلعو د زم کولو نه وړاندې په دغه سیمو کې بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ملازمینو به د فاټا سیکریټریټ لاندې کار کولو خو د انضمام وروسته فاټا سیکریټریټ ختم شو او د بیلابیلو محکمو او پروژکټونو ملازمین خپل اړوند صوبایي محکمو موتا اوس پارلی شو ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لته تاسو غوګي پاسوات مینګ ور کی د هوا ته ټولو لوی د زمرودو کان لتیر څو میاشتو رئیسی تړلې دي چې لوجی زرګونه کسان له بیروزګاری سره مخامخ کړي دي د زمرود په کان کې کارکونکي وای د حکومت او ټیکادارانو ترمنس د شخړې لوجی عام بغړي متاثر کیږي خو د کان ټیکاداران دا دریز دي چې د پیسو ورکولو باوجود حکومت کان بند کړي دي بلخوا په سواد کې د مادنیاتو محکمې مشر وای ټیکادارانو ته په کورونو روپۍ بقایاجات پاتې دي ځکه یې د زمرود کان تړلې دي نور تفصیل لسواته نیاز احمد خان راکوي
پسواد بنګوره کې په یو سل اتیا کړه زمکه پروت د زبرو دکان چې کال 2010 نه تر کال 2016 پورې ټیکادار ته په لس کړه روپۍ ورکړی شو او پکې به په زرګونو مزدورانو کار کولو د 13 دریو میاشتو راسي بندې د زمرو دکان سره خوا کې د شادری منګوري یو سیدونکې رحمت الله وای چې د کان بندیز لوجي د بیروزګاری سره مخ ده
دا غي وجوهات د سوک ټماټر خرڅې سوک دیاړي کوي منګه پکې د بیروزګار ګرځو قرضې مرزې کوو او د غلند خپل روزی چلو او قرضداري اته کال مونږ کار کړی دی په دې اته کالو کې مونږ د دینه مزدوري به کوله کس کباس کم مونږ په دې کې لیبر شو نو د 5000 کسانو مسې یو ایباو کسانو
د منګوري په بازار کې د زمرد سوداګر جانزاده چې د زمرد دکان اتحادیې سواد جیمسټون اسوسییشن غړی هم دی وایي چې د 13 کالو راسي د زمرد قیمتي کانی اخلي او خرڅوي او پلاری هم د کاروبار کولو او د پرنګ په زرګونو خلک د روزګار سره په کارول ولی اوس د غټول متاثر دي
هم به وایي چې لکه ټوټول لغه 16-17000 کسان د کار سره وابسته وي په سواد کې خو دا اول چې دی نو 2020 خزن سره په کرونا کې تیر شو اغه جدا سیار سو بونو کله لاک ډاون او کله یو سو کله بل سو لکه خو به دې سي 13 شو ساغه لوډینګ راغه هغه کرایسیس را ل بیا دا غینه پس چي دینو 20 چي ختم شو نو 21 کې چي دینو د کان نه مسلې د شروع شو کله بل کر آزادو کله به کې اکشن کړي درې دي سرور خو به کې اکشن یو شو هغه کینسل شو نو مونږه ګورنمنت ته ما دنیاتو ال ته دی ټول ته ریکوست کوو چې یره د سیس کولاو کې ځکه چې خلک ډیر سفر شه دي
د سواد زمرد دکان ټیکادار خالد خان وایي چې 10 کاله د په سختو حالاتو کې د زمرد دکان په ټیکا اغسته وو اوس چې د په کان کې د کرون روپو سورنګان وستي حکومت ترې بیرته اخلي او تاوان ورته رسی
پما باندې په 2020 کې را باندې پنکو په شپږم میاشتې په 2021 کې را بیا کولاو وو 66 چې چیزا تی کوا و قسطونه جمع کوا لس کم دو کروڑ روپے میں جمع کرے وقت بل سیکری بدل شو پائل رہو والا ڈز اور کاری رہا پانی پان کو نو دا دسمبر 2020 پورے ہوتا درے میں میاشت چتا ہوں تما باندی دا تاوانونا دا توپانونا تما ٹنے دی خرابی شوئے دا پاگی کی اوبر ڈنکی کی اب اس رہو گرزی دا چیزا بیا ٹکو ماں پدی و بیا سلور پینزا میاشتی لے گی
خوبال خواب اسوات کے دا محکمہ مردنیاتو مرستیال ڈائریکٹر نوید اقبال وائی چی حکومت دیوی پالیسی ترسوری لاندے دا زمر دکان پر ٹیکا ورکوی خو موجودہ ٹیکہ دار سلپاس اشپک کروڑ روپے دا حکومت باقی دار دے
بان دادا گورا دا تو آکشن کیا سیستا دا بیا لارا مطلب سیکٹری سنت دارا دا اپیل کرا و ایکسٹینشن بارا راگا یو تا یو اگینس دا مطلب تا چی مون دا ایکسٹینشن ورک چیارا تبا دادا پیسی جمع کیا انو مون تا تا ایکسٹینشن تر نیکسٹ آکشن پورے دار کر اگر پیسے دن جمع کرولے تو بس ٹورنامنٹ دن پوزیشن وقت دا شاید مطلب اس دے پیسے کلیئر کی جمع کی نو بس مزد تو بیا پوزیشن دا تبا حال شی جی
د زمردو پکان کے کارکون کی مزدوران او پمنگور کے د زمردو کاروبار کون کی وای چې حکومت تیزر تر زر دغه مسئله حل کړي او د زرګونو خلقو روزګار دے بحال کړي نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د مشال ریڈیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅ لنډې سپې 2110 15,000 14,500 او 10,380 کلو هرڅ
مشال لوی تاسو کې غوږی د افغانستان د نګهار په مرکز جلال آباد خار کې د سراج العلامات تاریخي بن تخریب شوی زاینه د یو خیریه ټولنې په مالی مرسته او د جلال آباد خاروالي په همکاري رغبل کیږي د جلال آباد خاروالي موصلین وای د یاد بن تخریب شوی سړکونه ویالې او د برېښنا د ترمیم چارې به نږدې یو میاش وخونیسي چې 2 میلیون افغانۍ لګښت پی راځي نور تفصیل په دې رپورت کې ورو
په ننګرهار کې د فرهاد حداد کلتوري مرکز مسولینو هوډ کړی چې په جلال آباد ښار کې د سراج العمارت بند تخریب شوی ځایونه د جلال آباد ښاروالۍ په همکارۍ ورغوي د یاد مرکز یو تنغړی وقار الله زیار وایي د سراج العمارت تاریخي بند ځینې برخې چې د مختلفو لاملونو له وجې تخریب شوی وي دوی د بیا رغولو لپاره لاس په کار شوی دي د ده په خبره یاد کلتوري مرکز د تخریب شوو ځایونو د بیا رغولو لپاره 2 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي نوموړی وایي
ایوات مختلف ولایتونو کې زمونږ برنامه جریان لري زمونږ غ رسمي څنګه مونږ پرانیست دي او دا زمونږ په ننګرهار ولایت کې د علمي برنامو ترڅنګ غختل د سراج العمارت تاریخي بند پاکونی او بیا رغونی پروژه په لار واچو چې دې سره به ان شاء الله سلګونه ځوانان دغه لپاره د کار زمينه برابر شي او سراج العمارت بند خلا به یو څه زیاته شي او چاپیریال به پاک شي
د جلال آباد خاروالۍ ویان بختی جان مراد وای د سراج العمارت بند تخریب شوی سړکونه ویلی او د برېښنا ترمیم چارې بنګ دی یو مش وخونیسي او ګنو ځوانانو ته به کې د کار کولو زمينه هم برابر شي نو موړه وای
دغه پروژه وکابو یو مش کې سرته ورسیږي څلور پړاونه لري چې لومړی دغه ځای چې دی د ویلی پاکول دي د باغ سراج العمارت د بڑ ویلی پاکول دي ورپسې ترمیم دی د کوم ځای نش تخریب شوی دغه ځای نو رغول دی په ورستی قدم کې چې دی دریم قدم کې البته د لیټونو غزاینه چې ګروپونه لري دا غي ترمیم دی او ورستی قدم چې دی د باغ د چوکۍ او د رنګ او ځنی ادرس مونږ نه دا غزاینه لوهي برابرول دي چې هغه په ورستی پړاو کېږي
په ورته وخت کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال امان الله دلوای دوی په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو د بیا رغونې لپاره پر یو منظم پلان کار کوي چې په پلي کېدو سره به یې تاریخي ځایونه بیرته په پخوانی بڼه باندې ورغول شي نوموړی وایي
مستندوی دارونه موږ بار بار د وختونه کړی چې دلته تاریخي ابدات څومره دي نو په هغه کې موږ تاسو سره پوره همکاري وکړو ان شاء الله وادیم کړی دي او اسلامي امارت خپل هم پروګرامونه لري چې دغه زمونږ تاسو د ملک لا کلچر زمونږ تاسو د ملک د افتخار دغه متمدن حالات ان شاء الله ورځ پر ورځ باندې کېدو والی اس قسم تشویش نشته دی او دنیا والو ته چې کم تشویشونه دي د عبیداتو د تاریخي او د لرغونو آثارو په باره کې هغه ته مونږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په افغانستان کې داسې څه نه دي راغلي چې تاریخي عبیدات تاریخي لرغوني آثار هغه ځای شي او نه به ځای کېدو ته مونږ عمارت اسلامي چاته مخه ورکړي چې دا ځای کې
په جلال آباد ښار کې سراج العمارت بند د پخواني پاچا امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی و. په دې بند کې د سراج العمارت په نوم یوه ودانۍ هم شته چې په تیرو کلونو کې د جګړو له امله یې ځینې برخې تخریب شوې وې چې د بیا رغونې چارې یې په 1995 لمریز کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د 650,000,000 افغانیو په ارزښت پیل شوې وې چې د 1400 لمریز کال په لومړیو کې یې چارې بشپړې شوې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال لوی ته تاسو غوږی په خوست کې لسور زوړایسي د طالبانو لخوا په دې ولایت کې د شهیدانو او مازورانو د اسناد او تصفیه پیل شوې ده. چارواکي ویل د دې کارې موخه دا ده چې د غیر مستحق او خیالي کسانو د امتیاز اخستلو مخه ونیول شي. په خوست او د افغانستان په نورو ولایتونو کې داسې محل د مایلونو او شهیدانو د کورنۍ تصفیه روانه ده چې دا غوی په وینا سوسو کال یې خپل معاشونه او نور قانوني امتیازات نه دي اخستي. نور حال په دې رپورت کې اورو.
د خوست د معلولینو او شهیدانو چارو امیر مولوی عبدالرحیم مشال رو ته ویل د دوی د تصفیه په نتیجه کې تر اوسه لسګونه خیالي او غیر مستحق معلولین او شهیدان تثبیت شوي دي.
په کې داسې غوړي جوړ شوي دي پر مې چلا یا هو پکور کې په خپل مرګ او پات شو دا هغه تا جوړ شوي دي. یا داسې به هي وجود نه لري دا جوړ شوي دي. داسې په معلولینو کې بعضي خلک د چغه صرف زخمي شو دا او به جوړ شو دا نو کې مولیت څه مدان استای دی وجنه دا خلق غیر مستحق و مستحق خلق پدی که دخیل شاید
دا معلولین او شهیدانو د کورنۍ و دایمي غوښتنه داده شي دوی تخپل کلنی امتیازات په ټاکلي وخت ورکړل شي. خدا ستونز د جمهوریت له وخته په خپل ځای پاتې ده. ګل رقیا چې د خپل وجل شوی خوان امتیازات په سی اړوند ادارې ته راغلی وایي
غوښتنه مو دا غوډه چې زمونه مونږ ته څو کوله چارو پاینه دی کړی دا غاړه د سی جوړې د خزونه جوړ دي دوا ورم په خوښ دي کډری ورن ورمونه دي په خوښ دي اوس موږ غوښتنه چې مونږ ته د خپل روپۍ کړل شي مونږ دا سی وخه چې په شپې کوله خو کېږي 15 کوله
د معلولینو او شهیدانو چارو د امریت په مخ کې یو شمېر هغه ښځې او نارینه هم منتظر دي چې غواړي خپل شهیدانو او معلولینو ته نوي اسناد جوړ کړي او د قانون پر وړاندې کې امتیازات واخلي. یو تن معلول حبیب الرحمن وایي د کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب دی او غواړي د معلولیت اسناد جوړ کړي.
الوګه تند لارم ای بیګای گئی نه لارم کاسولینا کنټلبون منه پرګدیا چې مون راځه د چرتا د جیبات چرتا د عادل ګوډیم کینیما او د شیدون غم کړو چې شوې پنځم به پوره روشا کور نه د خلو شو د غث په وزم نه وزم
بس بیبي وبل خزه د چې درې کال وړاندې زوی وشل شوی خو تر اوسه یې اسناد نه دی جوړ کړی.
زما زوی شهید شوی د درې کال کېږي هغه نه نه قسم مرترا وړ او دین نه مې ورک نکله په وکړه لمبر را نه واخی ساتي نور ته لا بلاله سه نور دې دې خدای په غضب وکړي چې نه لور دې خدای یو شاینس کوټ کې موږ یو خردار کوم اندسوي
بلوري ته طالب چارواکي وایي چې د شهیدانو د کورنۍ او معلولینو د لستونو تر تصفیه وروسته به دوی ته خپل قانوني امتیازات ورکړل شي. سره لدې چې معلولیت یو نړیواله پدیده ده خو افغانستان کې څلور لسیزه جګړه د دې لامل شوي چې معلولین پکې ډیر شي او لدې کبله د ټولنې د پام وړ برخه نورو ته محتاج شي. په وروسته یو میاشتو کې تر پخوا هم د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ ستونزې ډیرې شوې دي.
سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی لژمن سرسم بزرته یو سندره درورو بیا به تاسو خدمت کې حاضر یم.
Oh, oh, oh.
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه معلوماتي ویبپاڼه ساوت ایشیا ټروریزم پورټل وای په 2021 کال کې په پاکستان کې 268 وسلوال بریدونه وشول چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ جوړه واخته. په دې کې تر ټولو زیاتې حمله په بلوچستان کې وشوه. د ویبپاڼې په خبره په حملو کې د ولسی وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ جوړه واخته. د حملو ذمہواري بیلابیل وسلوالو ډلې منلې. په دې اړه نور تفصیل درکو خو د یوې بډکې د میروستو په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتی پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ جوړه واخته. د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو څارنې ویبپاڼې ساوت ایشیا ټروریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 268 امنیتی پیښې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بیلابیلو پیښو کې 6500 کسان وژل شوي دي. په دې کې 211 ولسی وګړي، 215 امنیتی سرتیري او 244 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتی پیښې په بلوچستان کې شوي دي. په 2021 کال په پاکستان کې امنیتی پیښو پیل هغه مهال شوه کله چې د جنوري پر 3 منیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11000 کانکینټونکو په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمہواري داعش وسلوالو ډلې منلې و. د فروری میاشت په 28 منیټه په قبایلی ضلع شمالي ګودستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکو کې وژلې. د مارچ په 14 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې و. د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوې و چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې و او په همدې هوټل کې اوسېدلو. خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې و چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند په لویانو لاریون له مرغۍ بازار تیرېدو. د جون پر 28 د پنجاب په لاهور خار کې په یو چاودنه کې لکه تر لګه 3 کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوی و او د پولیسو په وینا پیخه د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوی و. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندي دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د 11 کلونو د بند سزا اورولې و. په پاکستان کې جماعت الدعوه ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14 د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9 د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او 13 نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلي وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواري له پاکستان خپلواکي غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14 د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14 په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او اته نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه ومنلې. د اګست پر 14 د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوی ځواک 3 عسكر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اګست پر 14 د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي او 3 نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلي چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانه د اګست پر 14 په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوي برید کې یو چینایي انجینر هم ژوبل شوی وو. د سپتمبر پر 15 د بلوچستان کوټه خار لری سونا خان سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې د اف سی ځواک 3 عسكر وژل شوي ول. د سپتمبر پر 16 د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنی دوه سرحدي عسكر وژل وو. د اکتوبر پر 28 د بلوچستان په مستون سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر 13مه د بلوچستان کوټي په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لکتر لکه وکسان وژل شوول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلی ضلع کې دوه امنیتي سرتیري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي وو. د دسمبر پر 8مه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28مه په ژوب کې د څلورو نورو کسانو مړی موندل شوي ول. مشارلو ته تاسو وګورئ، پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقوقو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبریال لپاره خطرناکه ګڼي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وژنې، تختونې او وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوي، نو بل خوا یو شمیر نور بیا له بیلابیلو بندیزونو او زورونو سره مخامخ شوي دي. په 2021 کال کې د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادۍ او د خپلو حقوقو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ. دا چې هلته په 2021 کال کې صحافتي ازادۍ په سهال کې به احمد شاه زمیر نور تفصیل راکوي چې د خبرلرن په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2021 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوي دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2021 کال کې لتیرو وو میاشتو راځي د غیر اعلانیه بندي ښکار دي. د پاکستان د پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شوی و، خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونی واکمنان دي.
د 2021 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونې له کوربتوب څخه لری کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2021 کال د مئی پر 15مه نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه وروتړل او تشدد ور باندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16مه د پاکستان د برښنای رسنیو د نظم ادارې پر پخوانی مشر او پر پوځي استابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال متی الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28مه په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وټشتاوه او 12 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول سوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28مه د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمیر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاص افشا ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه دوه ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28مه د بی پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړی ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د وی خبریالي عاصمه شیرازی پر ضد لکریکی او تشدد ډک کمپاین راپارولی دی. دغه پاریس میشت سازمان ویل چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته پاسمه شیرازی په سیخله خلاصه کړې چې کله هغه پر بی بی سی اردو به پاڼي د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي ول. اسما شیرازی مشال لډیو ته وایي چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګڼ ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانوں تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر ہو نکڑی دوی پر ضد هر هر باه کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزلی ورته کیږي، زورول کیږي او د انټرنیټ لارې ګواښل کیږي. زما پر کور دو ځل بریچ شوی دی. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل، خو لبه د مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بی پول خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 13 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ سوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبري اعلان د دوی په وینا لسرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي. د پاکستان د خبري اعلان مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبري اعلان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړي زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي هغه د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمي. نو سوشل میډیا کا ختم سی نو از آزادی ازار او میډیا آزادی دا ختمي جی. حکومت خپل کارکردګي نسته نو هغه نه برداشتي چې سو کریټیسایز کوي حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو ترټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې یو سل اته ډیر خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړی نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون باندې خپل کړی دی. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټه اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیه قامی پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکو باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلی، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ سلبو لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوی ده. نو موري زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوی دي. همدې مراسمو ته د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
ایک انٹرنیشنل جو ہمارا امپریشن بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ
نړیوال کچ ازمنگ پاڑا د یو داسې تصویر وړاندې کول هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزاد نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزاد نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزاد نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتلکو بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتلکو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې لزینو اړخونو تر پرمختللي هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بی پول خبريالانو نړیوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړکړې نوملړ کې پاکستان له 1980 وادونو څخه پر 1540 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
نو سلام پښتونخوا خبرونه د پښې بوتره ورسېدو په خیره کې درته یو وسندره دراورو بیا ز ګل ایاز او ټکنیکی همکار خپل وشه ساس په خدمت کې حاضری کو
خاورو خو
د پرین خودم د قدم خاورو خلولو تا د پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو تا د پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
د قدم خاورو خلولو تا د پرین خودم د قدم خاورو خلولو تا د پرین
پاتے سوا لو تد پین خ